آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کې واری. د زابل چارواکو ویلي دي چې د زابل په ولایت کې طالبانو د داعش د ډلې هغه ته وسلوال په دار زړولې دي چې پرونی د 5000 مسافرو سرونه پرې کړی وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو کوربتوب کوي، او همدارنګه د افغانستان په ولسی جرګې کې غړو ویلي دي چې دښمنان به هیڅکله بریالي نشي چې د افغانانو ترمنځ د اتفاقونو په اچولو خپلو اهدافو ته ورسیږي. قدرمن اوریدونکو، د راپورټونو نه علاوه راپورټونه هم لرو، خو اول د دې ساعت د خبرونو تفصیل ته ستاسې پام را اړوم. نن د زابل په ولایت کې د دریو مهمو پیښو خبرونه رسیدلی دي. اوله مسله دا ده چې طالبانو د زابل په ولایت کې د داعش هغه اته وسلوال په دار زړولې دي چې پرونی د 5000 مسافرو سرونه پرې کړي وو. د زابل د ولایت د ارغنداب ولسوال محمد نصیر د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور ډلې وسلوالو طالبانو د اته تنه نور نن سهار د ارغنداب د ولسوالۍ د ملک په سیمه کې په دارو زړول. د زابل سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه جسدونه نن مازیګر د افغانستان د سری میاشتې په امبولانسونو کې د غزنی د ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته انتقال شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د داعش د وسلوالو دغه عمل سخت غندلی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د زابل د ولایت د چارواکو په حواله بل خبر دی چې د دغه ولایت د خاک افغان او د دې دای چوپان په ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ او همداشان د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د دوه ورځنیو جګړو نه وروسته د منصور دادالله ډله د زابل د ولایت پرېښودلو ته اړ شوې ده. ملا منصور دادالله په دې ډله په دې حکله څه نه دي ویلي. یوې امنیتي منبع د امریکا غږ ته وویل چې د زابل په ولایت کې د داعش ډلې وسلوال چې اکثره یې بارني وسلوال دي د ملا اختر منصور د ملاتړو طالبانو نه غوښتي دي چې د زابل څخه د وتلو اجازه ورته ورکړي. په سیمه کې اوسیدونکو ویلي دي چې نن په دغو دوه ولسوالیو کې د ښکېلو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته شوې او هغه کورنۍ چې د دغو نښتو له امله د سیمې پرېښودلو ته اړ شوې وي بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوې دي. د ملا منصور دادالله د ملا عبدالرسول د ډلې ملاتړ کوي. دغه ډلې خبریالانو ته ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې د دې ډلې د غړو د کورنیو مربوط 15 ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په دې حکله نور تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو کوربتوب کوي. د ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اتمي معاملې د لاسلیک کولو رئیس د اول ځل دی چې د اسرائیلو رهبر واشنگتن ته راځي. عاشق الله رحیم زوی د دې خبر تفصیل اوري.
د ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اتمی معاملې د لاسلیک کولو نه پس د لمړی ځل د چیر اسرائیلو رهبر نتنیاهو واشنگټن ته راغلی. نتنیاهو داسې وویل:
בסוריה, התקדמות אפשרית עם הפלסטינים.
ג'מהור רי סרה פגונדה כבד סוריה פה שמול זיאטרה פה מנזני חטיס כפדי רוסטיו הלאטו דה פלסטיניאנו סרה פחברו כפל מחתג או יעלק תרלגה פדי מוג'ודה הלאט כדה קרארי פחגלה או הגיגי. או דה ישראלו דה אמנית דה טינגאול חו דה מסלה דה צ'י אמריקה תל גואלי צ'י פה מנזני חטיס כדה בדלון או דה קווי דה תווזון פה הלאט כדה ישראלו לולה רדבה או וקר וסעתל שי.
נתניהו דה איראן סרה דה תמי מפקי דה סרסחת ומחליפינו צ'ח هغه وایي دا موافقه به ایران د اتمی وسلو د جوړولو نه راونه ګرځوي او اسرائیلو ته به خطر پېښي. اشقلا رحیمزوی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د اردن یو نظامی منصبدار په دو امریکایی او د جنوبی افریقا په یو تبه ډزې کړې او وژلې دي. د حملې نه وروسته حمله کوونکي ځان هم وژلې دی. دا پیښه د اردن پایتخت عمان د پولیسو د روزنې په مرکز کې شوې ده. امنیتي مامورینو ویلي دي چې دې پیښه کې دوه نور محلي کسان هم زخمي شوي دي. تر اوسه د امریکا حکومت په دې هکله کوم عکس العمل نه دی ښودلی. امریکا د کال 2004 نه دغلته د عراقي پولیسو دپاره د روزنې مرکز جوړ کړی دی چې وروسته پکې د فلسطین امنیتي کسانو ته هم روزنه ورکونه پیل شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي دي که چیرې دوی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره د جګړې دپاره نورې ډلې هم وموندلې نو د او جمهور رئیس اوباما به هم تیار وي چې نور امریکایي عسکر سیمې ته واستوي. تفصیل د مطیع الله عبد نواری.
د امریکا د دفاع وزیر چې د امریکایي تلویزیون ای بی سی سره مرکه درلوده ویلي چې امریکا د عراق او افغانستان د جګړو نه دا زده کړې چې تر څو محلي قوتونه قوي نشي نو د امنیت د راتلو نه پس هلته امنیت ساتل ګران وي. هغه وایي
دا وخت په عراق او سوریه کې د داسې ډلو پیدا کېدل ګران دي نو ځکه دا کار به وخت ونیسي چې موږ هلته داسې ډلې جوړې، تیارې او تشویق کړو. کچیر سوریه کې د داعش خلاف جګړې د پاره ډلې تیار شي نو موږ به هم کومک ته ور وړاندې شو.
خپل کارټر وایي چې دا مهمه نه ده چې څومره عسكر په سیمه کې دي، مهمه دا ده چې دوی په سواندې بوختي. دا په سوریه کې د امریکا فوج د جګړې په ماموریت موظف نه دی او په عین حال کې د ریټر خبري اجانس خبر ورکړی دی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو په سوریه او عراق کې هدفونه په نښه کړي چې د نومبر تر شپږمې قریب 15 ځله بمبار شوی چې دا شمېر په تېر هفته کې یوازې دریو. د جمعې پوره د دفاع وزارت وویل چې امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې په مختلفو محاذونو د اسلامي دولت ډله د سخت فشار لاندې راوستې ده. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د کرویشیا د حکومت مخالف محافظه کار ګوند د ملک په پارلماني انتخاباتو کې ډېرې چوکۍ ګټلې دي خو دومره نه دي چې وکړی شي په یوازې سر حکومتو کې. انتخاباتي کمیسیون نن د دوشنبې په ورځ وویل چې تر اوسه 99% رایې شمیرل شوي دي او په دغو رایو کې کرویشیا د دیموکراتیک اتحاد ګوند په 155 کسیز پارلمان کې 950 څوکۍ ګټلې دي. واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند 650 څوکۍ ګټلې دي. یو ګوند چې د موست یا برج په نامه یادیږي 900 څوکۍ ګټلې دي چې د ائتلافي حکومت په جوړولو کې به مهم رول ولوبوي. د برما د حکومت د مخالف رهبر آنګ سان سوچی سیاسي ګوند لکه څنګه چې توقع کېده د یکشنبې د ورځې پارلماني انتخابات ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون نن د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ډیموکراسۍ ملي لیگ د ینګون په ښار کې د ولسي جرګې 200 ګټلې دي. د انتخاباتو د لومړنیو رسمي نتیجو د اعلان نه لږ مخکې آنګ سان سوچی په ینګون کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل باور لري چې ګوند به په دغه تاریخي انتخاباتو کې بری وګټي خو د مطلق بری ادعا یې ونه کړه ځکه چې د رایو شمېر لا ادامه لري. آنګ سان سوچی وویل د انتخاباتو نتیجې لا نه دي اعلان شوي خو هر څوک پوهیږي چې یا هڅ وهلی شي چې نتیجه به سوي. آنګ سان سوچی د خپلو پلویانو نه وغوښتل چې هغه کاندیدان راونه پاروي چې انتخابات یې بایللی دي. په استرالیا کې مامورین وایي احتجاج کوونکو د یو ایرانی پناه غوښتونکي د مرګ نه وروسته په یو لرې ټاپو کې د استرالیا د توقیف په مرکز کې څو ځایونو ته اور اچولی دی. د مهاجرت اداره وایي د کرسمس په ټاپو کې د دغه توقیف خانې محافظان او ماموران د دې ټاپو نه ایستلي دي. د کریسمس ټاپو د هند په سمندر کې د انډونیزیا او جاوا د ټاپوګانو جنوبی خوا کې واقع دی. دغه احتجاج او ناکراری د کریسمس د ټاپو په غاړه کې د شنبه په ورځ د یو ایرانی بندي د مړي د منډلو نه وروسته پیل شوې دي. دغه ایرانی یو ورځ مخکې د بنه تښتېدلې و. قریب 203 تنه د کریسمس په ټاپو کې بندیان دي چې زیاتره د منځني ختیځ او آسیا نه په دې هیله د خطر باوجود په وړو وړو کشتیو کې سفر کوي چې په خپلو ملکونو کې جنگ روان دی او ځان د جنگ نه ژغوري. د یونان او مقدونیه په پوله مهاجرین د سخت او اوږده انتظار نه پس مخکې تک ته پریښودل شوي دي. څلور ورځې د کشتیو تګ راتګ د احتجاج په ډول تړل شوی و او اوس د ترکیې نه رسېدلي مهاجر کولی شي چې اروپا ته مزل وکړي. د مصر سرانوالانو نن د دوشنبه په ورځ فیصله وکړه چې ژورنالیست او د بشري حقوقو مشهور مبارز حسام بغت د غلطو معلوماتو د خپرولو په تورونو چې د ملک ملي امنیت ته خطر پیښوي څلور ورځې بندي شي. پرون دغه ژورنالیست په نیول کېدو د بشري حقوقو ډلو او ژورنالیستانو اعتراضونه وکړل. وی ویل دغه اقدام د حکومت بله هڅه ده چې د آزادو مطبوعاتو مخه نیسي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د ملک نوم یاله سندرغاړی استاد بیلتون وفات شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایوي رئیس په خپل پیغام کې ویلي دي په خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې نوم یاله سندرغاړی استاد مومن خان بیلتون د 95 کلنۍ په عمر وفات شوی دی. ارواخات مومن خان بیلتون د تیرو اویا کلونو رئیس د افغانستان په محلي موسیقۍ کې د پام وړ خدمتونه کړي دي. د نوموړي مړینه افغان موسیقۍ ته یو نه جبرانیدونکې ضایعه ده. په دې حقله به په نورو خبرونو کې وغږیږو. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د مین پاکۍ د یوې ادارې چارواکي ویلي دي چې هر میاشت په اوسط ډول په دغه ملک کې د ماینونو د سړک د غاړې د ماینونو د لاسه تر سلو پورې عام وګړي مړه او زخمي کیږي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته خبریږي. اوس وګورو چې د سپورت په نړۍ کې خبرونه څه دي. تازه خبر څه دی عبد سر؟
د اوردونکو چې دات انتظار داد چې کابل کې کوم د کرکټ شلوریز د شپږیزي ټورنمنت روان دی، هغه کې کم کم ټیمونه دویم پړاو یعنی سیمی فائنل ته رسیدلي دي. نن کابل کې باران او باران له کابل چې کوم دوه لوبې کېدي هغه ونه شوې. او د قانون په اساس چې لوبې ونه شي نو بیا هر ټیم ته یو یو پوینټ ورکوي او هغه پوینټونه په تقسیم په حساب باندې اوس لوبې د هر چا پنځه لوبې تقریبا شوې دي. فقط د بو ساتونکو او د میسانک د اتلانو یو لوبه ثبات پاتې ده. د بو ساتونکو هم مشکل سره مخ دي ځکه چې ورسته لوبه د پوینټونه کم دي. نو کوم ګټه نه دونه ګټه به وتهونه کی یو ځینې ګټه وکیږي هغه د بندامیر خماران ته. نو که د کې د بو ساتونکو وګټي نو د میسانک اتلان به شاته لاړ شي او د بوس د کم تقسیمات جوړیږي. هغه دا دی چې سپین غر به زماریان دو لوبو کې څلور لوبو ګټلو سره مخکې تللی دي، اته پوینټ یې اخیستی دي. او دا شانتې د کابل بازان هم د خپل لوبو په اساس باندې او د امون نهنګان او د خماران چې د بندي امیر دي 15 پوینټ لري، ټول په یو قطار کې دي. نو کوشش به دای چې هر یو یې وګټي. اوس دستي خبره واضح ده د سپین غر د زماریانو او د امود نهنګانو چې دوی دویم پړاو ته سیم فنل ته وتلي دي. سبا ته به دغه دوه نور ټیمونه هم واضح شي چې آیا بندي امیر خماران دي که د میسانه کتلان دي. د لوبې سبا چې باران ونه شو لوبه وشوه، که ونه شو نو خماران به خوشحاله شي، زمونږ کار اسانه شو. نو بازان، خماران، نهنګان او زماریان دا باغ سلو ټیمونه چې ابل پړاو کې او بل سره مخامخ کیږي. دا معلومه چې بازان د خماران سره مخامخ کیږي.
دا ورسره معلومه
تاسو سوي چې دا کم کم د چا سره مخامخ شنو کم کمې کټي کزمره نه هنګ مخامخ شي او خمار او باز مخامخ شي.
خمار او باز په معلومه در خمار
ها او نه هنګ او زمره
نه هنګ
بس دا ګورو زبل د معلومه چې زې باجان ته ځي صحیح ده کنه.
مننه. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، خبرو کې مو اوریدل چې نن د زابل په ولایت کې د درې مهمو پیښو خبرونه را رسیدلی دي. یوه مسله دا ده چې په زابل کې د داعش او د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. بل مسله دا ده چې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جنگ ده. او بل موضوع دا ده چې د زابل چارواکو ویلي دي چې د داعش هغه اته وسلوال یې په درز اړولی دي چې پرونی دوو ازاره مسافرو سرونه پرې کړی وو. بنګا په دې حق لمخ کې وغږېدو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه پیښه سخته غندلې هم ده. خو اوس وګورو چې عزیز الله پوپل په دې برخه کې څه تفصیلات راغون کړي دي. پوپل صاحب مهرباني وکړئ ستړی مه شئ، اوس حال څنګه دی پوپل صاحب؟ زما غږ اورئ؟ قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې د عزیز الله پوپل سره د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال سره زمونږ تلیفوني تماس لا نه دی برقرار شوی. کوشش کوو چې د خبرونې ته راولو. خو اوس به وګورو چې د افغانستان د ماین پاکۍ د یوې ادارې د چارواکي د خپلې خبره ده چې هر میاشت په اوسط ډول په دغه ملک کې د سړک د غاړې په ماینونو او همدارنګه نورو ناچاودونکو موادو باندې تر سلو پورې عام خلک مړه او زخمي کیږي. په دې حق لمنګ ته اکرام شینواری رپورٹ را کړی دی.
د افغانستان د مین پاکونی دیوی اداري چارواکي وایي چې هر همیش په اوسط ډول په دغه هیواد کې د سړک د غاړې مینونه او ناچاودي دي توکي تر سلو پورې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې په ملي اداره کې د مین پاکۍ د چارو مشر محمد شفیق یوسفی وایي چې په دغه شمیر کې هر همیش تر 30 پورې ملکی وګړي د ځمکني مینونو او ناچاودي دي توکو د پیښو قرباني کیږي. خاغلی سوپی ویل هغه سیمې چې په افغانستان کې په وروستیو درې لسیزو کې د جګړو په وخت پکې مینونه خښ شوي وو او ناچاودیدلو توکو سره یوځای شوي وو، په 1990 کال کې د مین پاکۍ د پروګرام له پیله تر اوسه 80% سیمې له مینونو او ناچاودیدلو توکو پاکې شوي دي. خاغلی سوپی ویل چې اوس هم د 400 څخه زیاتې سیمې شته چې پکې مینونه او ناچاودیدلي توکي موجود دي. هغه ویل چې تر 1500 کیلومتر پورې سیمې لا هم په افغانستان کې په مینونو او ناچاودیدلو توکو پوښلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر او دولت وزیر ویس برمکوی چې کچيري نړیواله ټولنه افغانستان سره هر کال د مینونو د پاکولو په برخه کې تر 80 میلیون ډالر پورې مرسته وکړي، نو په 2023 کال کې به دا هیواد په بشپړه توګه د مینونو او ناچاودیدلو توکو د خطر څخه پاک هیواد په توګه اعلان شي.
متاسفانه ما برنامه مون پکې مو امی فعلا با کمبود بودیجه مواجه هسته.
له بده مرغه زموږ د مین پاکولو پروګرام هم دا اوس د بودیجې د کمی سره مخ دی. هیله لرم چې یو کانفرنس چې د دې میاشتې په وروستیو کې به ممکن په جنیو کې جوړ شي او زه به پکې ګډون وکړم. هڅه به وکړم چې مرسته کوونکو او هغو هیوادو چې په تیرو کلونو کې یې د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام سره همکاري کړې پاملرنه د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام ته راوړو. خاغلی برمک چې د مینونو او ناچاودیدلو توکو پاکله نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون په وخت خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې همدا اوس د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې د افغانستان د مین پاکونې د پروګرام څخه ګټه اخیستل کېږي. یو شمېر افغان مین پاکان د افغانستان په څیر په جګړه ځپلو هیوادو کې د مینونو د پاکولو په چارو بوخت دي. په افغانستان کې په څه د پاسه درې نیمو لسیزو کې په زرګونو مینونه خښ شوي دي. د افغانستان د مین پاکونې پروګرام په 1990 کال کې پیل شوی او د لسو څخه زیاتې د مین پاکۍ موسې چې په زرګونو مین پاکان پکې په کار بوخت دي د افغانستان په 40 ولایتونو کې خښ شوي مینونه لټوي. د افغانستان د مین پاکونې اداره وایي چې د افغانستان له نورو برخو څخه زیات مینونه د دغه هیواد په مرکزي برخو کې لا موجود دي. ویس برمک په کابل کې د مینونو په برخه کې د جوړ شوي سیمه ییز کانفرنس په باب ویل چې په دغه کانفرنس کې د هغو هیوادونو استازي برخه لري چې اوسیدونکي په دري او فارسي ژبو خبرې کولی شي.
تقریبا چون فرهنګ مشترک، زبان مشترک.
خاغلی برمک ویل دغه هیوادونه تقریبا څرنګه چې ګډ فرهنګ، ګډه ژبه او تقریبا فارسي ژبې هیوادونه ګڼل کیږي، یا په عین وخت کې ګډه ژبه لرو، دوی باید هر کال یو سره یوځای شي او دا ډول کانفرنسونه جوړ کړي او د مینونو په برخه کې خپل معلومات او د پالیسیو او ستراتیژیو په باب سره خبرې وکړي. په دغه یو ورځنی کانفرنس کې د افغانستان د استازو د ګډون تر څنګ د ایران، تاجکستان او آذربایجان د هیوادو استازي هم برخه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، اوس په سیمه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل سره د زابل د حالاتو په حق لاغږیږو. مونږ مخکې تاسو ویل چې د دې ولایت نه مونږ ته د درې پیښو رپورټونه را رسیدلي دي. د دې درې پیښو د تفصیل په باره کې د عزیز الله پوپل سره غږیږو. پوپل صاحب، اوله خبره خدا ده چې خبر وایي چې د زابل د چارواکو لخلې چې په دغه ولایت کې طالبانو د داعش غاټ وسوال په دارو زړول چې پرونی د وو هزاره مسافرو سرونه پرې کړیو، صحیح؟
ایبالیبال
ښه. نو غواړم چې په دې برخه کې نور څه تفصیل کلری ورکړي.
بله در می همکاری تاسو او اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. اخیری معلومات مو د زابل له شمالي ولسوالۍ خاګافان د چوپان ارغنداب څخه ترلاسه کړي دي. هغه شي چې دلته اوس فلن جګړه د سهار له 9 بجو څخه تر اوسه پورې درېدلې ده. په زابل کې د داعش د جنګیالیو مشر او مولا منصور اختر ته ملا اختر محمد منصور ته وفادار او سوال طالبانو دا نیولې دي د هغوی تر اطاعت کې دي. دا راز د مولا محمد رسول چې طالبانو دا نوې تحریک دي هغه د بل مرستيال مولا داد الله منصور هغه زابل پرېښې دي او یو بل سیم ته تللې دي. دا روسي انکشافات په ساحه کې منته د او هزار مسافرینو د قتل پر دې باندې چې د داعش کوم اته نفر جنګیالي نن سهار اډام سی وی دی په یاره باندې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال مومن د نصرکیار وایي چې دغه کسان اته واړه کسان د ځایي خلکو له طرفه پیژندل شوی دی. چې د ورځې په اوږدو کې پرون او تیره ورځ د جنګو دغه د دایي جنګیالي په لوړ شمیر کې د مولا اختر محمد منصور ډلې دا نیولې دي. دایي څنګه جنګیالي خو محلي خلکو بیا دا په کې پیژندل دي چې کوم مسافرین چې د دایي ډلې سره په اشارات کې و او کوم ډلې چې ګرځول د هغې ډلې کسان محلي خلکو و دغه د تازه ورغلو طالبان تر مارکیټ کې دي. بل اخره د عمومي افکارو د جلب په خاطر باندې وای چې د وسوال طالبانو له طرف خداګه د ولسوالۍ په اختر سیمه کې مې اوبخې د ملک په سیمه کې دا کسان دا د درخت باندې په دار د ولسې ویډي او هم د سدونو په ساحه کې دي.
ها یعنی فعلا خو جنگ نشته ده قراری ده یعنی د خلکو تشویش رفع ده یا نه
بل
د جګړې په اړه
او د زابل د ولایتي شورا آزاد سره چې موږ خبرې کوو هغه وایي چې محلي خلک په تیر دوه ورځو کې د جګړې له ویرې څخه له ساحې څخه کوچېدلي وو. هغوی د نن سهار له 9 بجو څخه وروسته بیرته خپلو کلیو ته د ستنېدو په حال کې دي. موږ دا تلفات هم غواړو چې واضح کړم. وروستي ارقام دا ښيي چې البته دا د زابل د امنیت امیر سمنوال غنزلاني فراهم پیدا دي او د زابل د ولایتي شورا هغه وکیلان چې له دای چوپان او خاچافان ولسوالۍ سره رابطه لري د هغه ځای اصلي اوسېدونکي دي. هغوی هم وایي چې د دایش درې پنځوس وسوال په دغه تیر دوه ورځو جنګ کې وژل شوي دي او دغه راز د وسوال طالبانو د دواړو ډلو څخه هم د ملا محمد رسول د ډلې څخه او هم د مولا اختر محمد منصور د ډلې څخه اووه څلوېښت نفره طالبان د دوی د طالبانو څخه وژل شوي دي په دې جنګ کې.
ډېره مننه پوپل صاحب کوروادان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې دښمنان به هیڅ کله بریالي نشي چې د افغانانو ترمنځ د نفاق پاچولو خپل هدفونو ته ورسیږي. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی د زابل په ولایت کې د داعش د ډلې لخوا د اوو افغانانو وژل غندلی او ویلي دي چې د دې پیخي عاملینو ته باید سزا ورکړي شي. بل پلو یو شمیر افغان کارپوهان داعش د هیواد د بې ثباتۍ لپاره یو نوی پروژه بولی وایي چې حکومت باید د دې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو مسله جدي ونیسي. د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله سنگزی راپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګه په زابل ولایت کې د داعش ډلې لخوا د او افغانانو د وژلو پیښه د دې ډلې لخوا په هیواد کې د قومي اختلافونو درامنځته کولو او بې ثباتۍ یو نوې هڅه بولي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زای ټینګار کوي چې داعش له اسلام نه یو قهرجن تصویر ننداري ته وړاندې کړي او د دې ډلې د فعالیتونو د کامیابولو هر راز هڅې به په اوبو لاهو شي. خغلی احمد زی د دوشنبه پر اس په کابل کې خبرلارونه ته ویل چې افغانان یو ملت دي او هیڅ ځواک نه دی توانې دلې چې هغوی سره جلا کړي.
دښمن د ټولو مشترکه دښمن ده. موږ ټول افغانان یو ورونه یو. په موږ کې دا فرق نشته دا که سنی ده که شیعه ده. د سنی سره جنگ شیعه سره جنگ ده او شیعه سره جنگ سنی سره جنگ ده. او دا د دښمن یو نوې تاکتیک ده چې دوی غواړي په افغانستان کې د دوه ورونو ترمنځ یو بیتفاقی ایجاد کړي او دوی ته وارننګ ورکړي چې په صورت به دا جداوالی د دوه ورونو په منځ کې رانه شي او د دې عاملینو د ختمولو او د ګرګتارولو غوښتنه له دولت څخه کوي چې دا موضوع په کلکه پیګیری کې
په دې وروستیو کې د داعش یوې مربوطې ډلې له وو کسانو نه چې درې ښځې هم پکې شامل دي سرونه پرې کړل. ویل کېږي دا کسان تیره میاشت د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د داعش کسانو تښتولي وو چې اوس یې له وژل کېدو وروسته مړي د پولیسو لخوا شاجوی ولسوالۍ ته وړل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په غزنی کې د پیښې وستر غمیزه بللې ده او ویلي دي چې د چړلو لپاره یو فوقلاده غونډه نیولې ده. دا لومړی ځل نه ده چې د داعش ډلې وسلوالو افغانان په بیرحمۍ سره وژلي، بلکې له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم د ننګرهار د چین ولسوالۍ لس اوسیدونکي په بمونو ولزولي وو. د ولسي جرګې غړی محمد اکبري بیا ټینګار کوي چې په داسې وخت کې باید ټول افغانان د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو لید لوری غوره کړي. دا د ټولو افغانانو لپاره یو تریخ او غمجن خبر دی. هیله من یو چې د افغانستان دینی عالمان، چارواکي او حکومتي مقامات په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. دا ډېره بې رحمي ده چې خپل بندیان چې ښځې او نارینه وي له ټولو سر پرې کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې ملا عبدالرسول د هرات په شینډنډ کې ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ. د داعش او القاعدې غړي خپل ورونه وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې به د فعالیت اجازه ورنه کړي. اخو یو افغان کارپو یونس فکور داعش د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره نوې پروژه بولي او وایي چې حکومت باید د دې ډلې د فعالیتونو په اړه جدي واوسي.
داعش یو خطر دی په افغانستان کې، او هغه په هغه وخت کې خصوصا چې طالبان خپل عدم لیاقت او توانایي ښودلې ده، هغه ځایونه چې د دوی په لاس کې دي، په نتیجه کې د دغه اختلافاتو چې اوس دوې رهبرۍ رامنځته شوي، نو دغسې یو بله خشنه ډله چې داعش دی لوی خطر دی، حکومت یې باید د نظره ونه غورځوي.
په افغانستان کې د داعش وسلوال په داسې حال کې دا له تاوتریخوالي ډک فعالیتونه کوي چې د دغه هیواد په شمال کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونه په اندېښنه کې دي. یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د داعش ډلې یو لوی هدف مذهبي او قومي اختلافات دي، او افغان حکومت باید دغه حساسیت ته په پام ټول خپل منځي اختلافات یوې خواته کېږدي او د دې ډلې د هدفونو د شنډولو لپاره لاس په کار شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان چارواکي وایي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د تایپی پروژې د پیلولو لپاره تخنیکی غونډې روانې دي او ډیر ژر به ورته یو جامع تطبیقي پروګرام جوړ شي. د خبرو اترو یا گفتگو شنو د نن مخام په پروګرام کې په همدې مسلې د ملمنو سره غږیږو چې کداغه پروژه عملی شي د هیواد اقتصاد ته به څه ګټه ورسي. نو که سوال یا نظر لري وروسته خبرونې ته تلیفون وکړي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري. نن د زابل په ولایت کې د سو خبرونو تفصیل را رسیدلې ده. طالبانو د زابل په ولایت کې د داعش هغه ته وسلوال په دار زړولې دي چې پرونی د 2000 مسافرو سرونه پرې کړي وو. د زابل د ولایت د چارواکو په حواله بل خبر داده چې دغه ولایت د خاک افغان او د چوپان په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ او همداشان د طالبانو او د داعش د ډلو ترمنځ د دوه ورځنۍ جګړو نه وروسته د منصور دادالله ډله د زابل د ولایت پرېښودلو ته اړ شوې ده. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د خبرو کوربه توپ کوي. د ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي معاملې د لاسلیک کولو رئیس د اول ځل دی چې د اسرائیل رهبر نتانیاهو واشنگتن ته راځي. د اردن یو نظامی منصبدار په دوه امریکایي او د جنوبي افریقا په یو تبر ډزې کړې دي او وژلې ده. د دې نه وروسته حمله کوونکي ځان هم وژلې ده. د پیخه د اردن پایتخت عمان د پولیسو د روزنې په یو مرکز کې شوې ده. امنیتي مامورین وایي د پیخه کې دوه محلي کسان زخمی شوي هم دي. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي دي کچېرې دوی په سوریه کې د اسلامي ډلې سره د جګړې لپاره نور ډلې هم موندلې، نو دی او جمهور رئیس اوباما به تیار وي چې نور امریکایي عسکر سیمې ته واستوي. د امریکا د دفاع وزیر چې د امریکایي تلویزیون ای بی سی سره یې مرکه درلوده ویلي دي امریکا د عراق او افغانستان د جګړو نه وروسته دا زده کړي چې تر څو محلي قوتونه قوي نشي د امنیت راتلو نه پس د امنیت ساتل ګران وي. د کروشیا د حکومت مخالف کارګر ګوند د ملک په پارلماني انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې دي، خو دومره څوکۍ نه دي ګټلې چې په یوازې سر باندې وکړی شي حکومت جوړ کړي. د برما د حکومت د مخالف رهبر آنګ سان سو چی سیاسي ګوند لکه څنګه چې توقع کېده د یک شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې بری ګټلې ده. په استرالیا کې مامورینو ویلي دي احتجاج کوونکو د ویرانی پناه غوښتونکو د مرګ نه وروسته په یو لړ ټاپو کې د استرالیا د توقیف په مرکز کې سو ځایونو ته اور اچولې ده. د مهاجرت اداروي د کرسمس په ټاپو کې دغه توقیف خانه محافظان او ماموران د دې ټاپو نه استل شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.